ځنګړی پروګرام خبريږي خو دا وخت د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی په موکړی خبرونو ته د طالبانو د حکومت ویان وی په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د لمینځوړو پر سر رامینځته شوې لانجه واره شوې ده. زبیح الله مجاهد بیگا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د درایم او اورګو ولسوالیو خلکو له حکومتي پلاوي سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د کوکنارو د لمینځوړو ملاتړ به کوي او د په وینا مزاحمت به نه ورته کوي. په دې دوو ولسوالیو کې ولسي خلکو د کوکنارو د لمینځوړلو له ډلو سره لانجه وکړه چې په پای کې د سیمې دوه اوسیدونکي وژل شول او شپږ نور ټپیان شول. ښاغلی مجاهد وایي چې د زیانمنو ستونزو ته به پاملرنه کیږي. د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د مالی او اداري چارو د مشورتي کمیټې له غړو سره په کتنه کې پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت په یو بیان کې وایي چې په پرونۍ ناسته کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر استازیتوب د بشري مرستو پر اغیز او په هیواد کې د انکشافي پروژو د ملاتړ پر امکاناتو خبرې وشوې. د بیان له مخې ښاغلي متقی په ځینو برخو له هغې ډلې په خصوصي سکتور کې د ښځو ونډه مهمه وبلله. د ملګرو ملتونو د مالی او اداري چارو د مشورتي کمیټې مشر چې د یو شل کسیز پلاوي مشري په غاړه لري ویلي چې افغانستان ته د سفر هدف د یوناما د چارو ارزونه ده او غواړي د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته معلومات وړاندې کړي. د ایران حکومت د بهرنیو ناقانونه کارګرانو پر استخدام جریمه لګولې. په ایران کې ډیری بهرني کارګران افغانان دي. د ایران د کار په وزارت کې د بهرنیو وګړو د استخدام لوی ریاست پرون اعلان وکړ چې له دې وروسته که څوک ناقانونه کارګر وګماري نو د ورځې نږدې 1,200,000 تومنه چې شاوخوا شل ډالره کیږي جریمه کیږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې که څوک د خبره با بې زه وګڼي او د ناقانونه کارګرانو استخدام ته دوام ورکړي جریمه به دوه برابره شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي د اروپایي ټولنې غړو ته سپارښتنه کړې وه چې د ولادیمیر پوتین د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. یو اویا کلن پوتین پرون د ولسمشرۍ د بلې شپږ کلنې دورې د پیل لپاره لوړه وکړه. ګڼو لویدیځو هیوادونو دا مراسم تحریم کړي وو او دلایل پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل او د پوتین د بریا لپاره کنټرول شوي انتخابات بللي وو. او د چین ولسمشر شي جین پینګ فرانسې ته خپل سفر پای ته ورسو او سربیا ته ولاړ. د راپورونو له مخې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون له خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې پر هغه بازار ته د لاسرسي او د اوکراین د جګړې په برخو کې ځینې نیوکې وکړې او ځکه نو هغه د بهرني سیاست او سوداګرۍ په برخو کې د امتیازاتو ورکولو ته لږ چمتووالی وښود. مکرون تمه درلوده چې د اروپا او چین ترمنځ د نه انډولې سوداګرۍ په بدل کې به چینایي بازارونو ته د اروپا د زیات لاسرسي او پر چینایي شرکتونو د سبسایډې د کمولو په برخه کې ښاغلي شي ته قناعت ورکړي خو هغه د بدلونونو ته ډېره لیوالتیا ونه ښوده.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځو په دامه خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درم دوستانو سلامونه میومنی.
درې کله کېږي چې د جنو په مخ باندې مکتبونه ترل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي. د کورنۍ سرپرستي به د اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی نه شي کولی چې خپل د اولادو خرڅ وباسي او کومې نجونې چې زده کړې کولی او مکتبونه ورته بند شوي دي هغوی ټوله په رواني ناروغیو باندې اخته دي.
افغان میرمنې چې د طالبانو له دوهمځلي واکمنې څخه وروسته په کور کې نیول شوي وایي دوی د ښوونځیو او دفترونو پرانیستلو ته شیبې شماري خو حاکم نظام او نړیواله ټولنه د دوی غږ نه اوري. دا ښځې له رواني اړخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
ممکن ډېر زیات نایلې شي او دغه نایلې د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي. زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، د کور کارونه دې زه نه کړه، تا درس وویل خو څه وشو، اخیر هم څه وشو.
نن هم دا موضوع چیرو ملتی هم وکری. قدر من اردن کو هغه افغان میرمنې او انجونې چې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته له زده کړو او کاره منع شوي دي وایي په کور ناستي رواني ستونزې ورته پیدا کړي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوام ځل لپاره واک ته ورسېدل، له هماغو لومړیو څخه له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ ښوونځي وتړل او میرمنې له کار څخه منع کړې. دې کار په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول، خو حاکم نظام خپله پرېکړه بدله نه کړه. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي مرینا وایي هغه میرمنې چې د کورنۍ لګښت ورلغړې دی، دا چې دا درې کاله په کور ناستې دي، اقتصادي ستونزو په ژور خفګان اخته کړي دي. اغلې مرینا د ښوونځیو د نجونو پاکله هم غږیږي.
په اوسني حالت کې د افغانستان چې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي، نو ښځې په ډېر بد وضعیت کې دي. کوم چا چې د کورنۍ سرپرستي بي د هغو وضعیت، اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی، نه شي کولی چې خپل د اولادو خرڅ وباسي. او کومې نجونې چې زده کړې کولې او مکتبونه ورته بند شوي دي، هغوی ټوله پر رواني ناروغیو باندې اخته دي. هغوی ټول ژوندونه حکومت هم او هیله او امید چې و هغه درس ویل و، حتی بعضې داسې کورنۍ شته دي چې د هغو زوی نه و او ټول تمه یې امید یم هغه خپلې لور ته و چې هغه لور باندې زده کړې وکړي، هغه لور یې یو څه شي د کورنۍ دپاره. نو هغه خلک ټول ډېر ناامیده دي او د ژوند حالت یې په ډېر سخت حالت کې تېرېږي. خصوصا نجونې د اوسني حکومت دغه ډېره خرابه پرېکړه چې د نجونو په مخ به مکتبونه بند وي، دغه حکومت واک ته رسېدلی په مغه ورځ چې مکتبونه بند دي، تر نن ورځې پورې په اړه یې هېڅ کوم اقدام نشته دی، نه د نړۍ په خبر دي او نه د په خپل هغه کې فکر نه کوم چې امیدواره وسو هغه امید هم بیرته د خاورو سره خاورې شي. هیڅ حکومت هم اوس نه لري. هغه نجونې، هغه بیچارهګانې روحي رواني حالت یې ډېر خراب دی. هغه نجونې ډېری کورنۍ مجبورې شولې چې خپل هغه لوران چې په واړه سیند کې مکتبونه بند شول، نو هغه یې ورکړلې د خسر کور ته، مجبورې دي هغه خپل د خسر کور خدمت او هغه کوځکه چې د هر پلار او د هر مور دغه تمه وه چې لور یې مکتب ووي، درس ووي. نو په همدغه په خاطر چې کله به هغه زده کړې وکولی شي چې د خپل د خاوند همغاره کومک وکنه چې د اوغونه تمه نشته ده.
د جمهوریت پر مهال د ښځو لپاره د زده کړې او کار زمینه ډېره برابره وه. له همدې وجې ځینو خصوصي تعلیمي مرکزونو هم ښځینه وو ته د زده کړې مرکزونه جوړ کړي وو. د مورا پوهنتون رئیس پوهنمال ډاکټر عزیزالله امیر وایي چې د په شخصي لګښت وړکتون، ښوونځی او پوهنتون یوازې د ښځو لپاره داسې جوړ کړی وو چې ټولې کارکوونکې هم میرمنې وې. اوس هغه هم د ښځو پر مخ بند دی.
خزه د یو ټولنې د ملاتیر جوړوي. که تاسو د ملاتیر فرج یا منجمد کړئ، نو ټولنه مو حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د خزینه او هغه لومړنۍ تربیتی او تعلیمی منبع خزه دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډېر ډېر مثالونه موږ درو، اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یو مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسېږي، نو د دې رول او دې وظیفه او دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یو مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولاد او د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یو مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي، چې دغه غذا زه خپل اولاد ته ورکوم، دی که څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسائل باندې که یو مور یو ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ اوس اصل ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتس اپ ده، فیسبوک ده، انستاګرام ده، او نور دی او نور دی او نور دی. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا 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 یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتی لیغی مخنیوی وکی؟ دا ټول هغه مسائل و هغه برخی دیسه دی خزو دی تعلیم ضرورت بیانوی، او دا دیره یو مهمه مسئله ده که چیرته مونږه غواړو سی دا وطن جوړ سی او دا وطن که مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر خویندونه دا کار نشو کولای او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فرجولای.
لیکواله او ژورنالیسته آغله آمنه مایاروی د طالبانو نظام افغان میرمنې د خپلې سیاسي لوبې قرباني کړې دي. د مایار په خبره حاکم نظام په دې کار سره نه خپله ګټه کوي او نه به هم کوم وخت چې ځای شو جبران کړی شي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
په لومړي کال کله چې دوی راغلل، خلکو دا تمه درلوده چې یو څه د دوی په هغه پالیسۍ د دوی په کړنلاره کې به تغییر راغلی وي، بدلون به کړی وي، خو داسې ونه شوه. څه باندې درې کاله کېږي چې لا هم نجونې او ښځې په کورونو کې بندې دي او زده کړې نشي کولای، کار نشي کولای. زموږ په هیواد کې د 50 کلنې جګړې له وجې ډېری کورنیو خپل هغه د سر سړي په اصطلاح، عامه اصطلاح دي موږ تاسو، چا ورور، چا پلار، چا میړه او چا هم نور نارینه له لاسه ورکړل. او ډېری د دغو ښځو چې کار یې کاوه د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. د کار په وسیله هغه کوم اقتصادي درآمد یا کوم پیسې چې دوی ترلاسه کولې، هغه یې د خپلو اولادونو د خوراک، پوښاک، د زده کړو او د نور د کورنۍ د نورو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر مصرفولې. چې له بده مرغه له څه باندې 3 را په دې خوا چې دا کاریګري ښځې هغه که مامورینې وې، که د پوهنتون استادانې وې، په هره برخه کې خلاصه ښځو فعالیت درلود، په کور کې نستلې. او ډېری کورنۍ د ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بله، کله چې میرمنې په کور باندې کینی دوی ته یوه ستونزه بیا دا وي، په تېر هغه میرمنې چې دوی همیشه کوم معاش چې اخیسته د کورنۍ اقتصادي ستونزې ورباندې پوره کولې، اوس چې دوی عاید نه لري، یو خو دوی په کور کې نیول سوي، بل په کور کې م له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. د ځینو نارینهو لخوا دوی اوس هم هماغه تمه لري د پخوا په څېر چې باید دوی کمایي ولري، معاش ولري، خرڅ مصرف وکړي. دا هلته میرمنې څومره تر رواني فشار لاندې راځي؟
طبعا دا هم باید له یادونه باسو چې افغاني ټولنه یوه نارینه سالاره ټولنه ده. ډیری وخت زموږ ځینو دودو دستورونو متاسفانه حتی زموږ په دین او مذهب هم اغیز کړی دی چې هغه بې ځایه دودو دستورونه دي. وګورئ، د اسلام په مقدس دین کې هیڅ کله هم پر ښځه باندې ظلم، تیری، د ښځې وهل او ټکول روا نه دي. خو زموږ د ټولنې ځینو بې ځایه دودو دستورونو ښځې تر ډېر زیات اغیز لاندې نیولې دي. ځینې دغه نارینه چې همیشه په دې مختو په اصطلاح زه داسې کورنۍ پیژنم چې په هغو کې وی ښځې کار کولو، خو د هغې خاوند یا د کورنۍ نور نارینه وو کار یا دنده نه درلوده او په کور کې پراته وو، او تمه او توقع یې زیاته د میرمنې یا د خور یا د لور نه ډېرې داسې خویندې وي چې هغوی ودونه نه وو کړي، ورونو ساتلي وي فقط د همدې په خاطر چې دوی د باندې د کور نه کار یا وظیفه درلوده او د کور نه فقط دوی برابروله. کله چې دوی اوس په کور ناستېدي، طبعا په کور کې هغه تمه توقع چې پخوا ترې نه کېده، اوس کله چې دوی دا تمه توقع نشي برآورده کولای نشی تر سره کولای دوی له تاریخوالی سره مخ کیږي حتی وهل تکول کیږي او دا پخپل هغه روحي او رواني فشار دی چې د ډیره خويندو د سخت ناروغتیا او ځینې داسې موارد هم شته چې اقدام په ځانوژنه یې کړی دی ځینو خویندو یا ځینو هغو ښځو. دا ډېره بدبختي ده او ښې پایلې نه لري کورنیو ته او په مجموع کې د افغانستان ټولنې ته.
بله مایار صاحب، مخکې تر دې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په افغانستان باندې حاکم سي، داسې ویل کېدل چې دا طالبان د تیر ځل طالبان نه دي، نجونې ښوونځي ته پرېږدي، مېرمنې به کار کوي، هر څه به منظم وي. مګر چې کله راغلل دوی ورو ورو بېرته خپلې اولې دورې ته ور وګرځېدل. ولې داسې یو تبلیغ دوی ته وسه چې دوی د تیر ځل طالبان نه دي؟ عام ولس هم یو ډول دوی ته ذهنیت ورکول سه چې دا طالب هغه طالب نه دی. تاسو په نظر ولې دوی ته داسې یو کمپاین وسه؟
مو تاسو په جریان کې یو، زموږ هیواد همیشه د ابر قدرتونو د معاملو یا د فیصلو قربانی شوی دی. زموږ خلک، زموږ هیواد متاسفانه په وروستیو دریو کلونو کې مخکې له سقوط نه، البته تاسو په جریان کې چې ډېرې هلې ځلې روانې وې چې هله د سولې مذاکرات دي، هله د سولې غونډې دي، دوهې ته ځه، نه پوهېږم دلته ځه او هلته ځه، هغه مشران چې په دغو غونډو کې ګډون کولو وخت نا وخت دغه غونډو جریان درلودو. خو په اصل کې دا مسأله د افغانستان حتی دغه لویو سیاسونو له واک څخه وتلې مسله وه. د دې فیصله کوونکې د نړۍ ابر قدرتونه وو. دا زمینه یې مساعده کړه، دا هوکړه لیکونه یې لاسلیک کړل چې کومې مادې چې په دې هوکړه لیکونو کې وې. البته دا فیصله په راس کې د هغو ابر قدرتونو هیوادونو لاس وو کوم چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان په سرنوشت باندې حاکم وو. خلاصه یې تاسو وایم، د دومره کلونه موږ همیشه کله د شرق کله د غرب قربانی شوي یو، زموږ خلک قربانی شوي دي. شاید هم دغه د زموږ د هیواد د جیوپولیتیکي موقعیت له وجې وي. زموږ د هیواد د هغه چې هغه ته قلب آسیا وایي، هغو شتمنیو له وجې وي چې موږ د نړیوالو د منطقې یا سیمه ییزو هیوادونو د کشمکش ترمنځ همیشه تر پښو لاندې شوي یو، زموږ خلک تر پښو لاندې شوي دي. همیشه مو قربانی ورکړی دي او هیڅ کله هم زموږ په هیواد کې ثبات، ازادي او خپلواکي نه ده حاکمه شوی، متاسفانه. او نن ګورو د هغه ټولو پایلې چې یو ځل بیا موږ څومره پشاتګ وکړو او زموږ کادرونه، زموږ روشن فکره خویندې ورونه دې ته اړ شول چې هیواد پریږدي او بهر وځي. دا ډېره یوه لویه ضایعه ده او د دې جبران ول په مجموع کې دا چې خویندې په دریو درینیمو کلونو کې له زده کړې وروسته پاتې دي، هر څه په ټاپه ولاړ دي. د دې جبرانول په ډېر اوږده کلونه وغواړي. که څه هم د تاسو په جریان کې استئ چې ځینې کارونه کیږي یا روان دي، مثلا د ښار جوړول، ځینې پروژې اخیستل د هغوی دمه، خو دا زه فکر نه کوم چې د دې ټولو بدمرغیو ځایناستی اوسي او دا ټولې بدمرغۍ دې جبران کړی شي.
بله، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ، د طالب مشرانو د دوی لونه، د دوی خویندې همدا اوس زده کړې کوي په نورو ملکونو کې، مګر افغان نجونې عام وګړي نسي کولی چې لاړ سي درس وایي، ښځې نسي کولی چې کار وکړي. دا هلته څه رقم دوه رنګي ده. اوسنی حاکم نظام له افغان میرمنو نه د څه شي قصد اخلي، د څه شي قدی اخلي چې دوی خپلې کورنۍ باید زده کړې وکړي، باید بهر اوسي، مګر یو عادي عام وګړي په افغانستان کې اوسې غته اجازه نشته. دوی د څه شي قصد له افغان میرمنو افغان جنو نه اخلي؟
متاسفانه شاید هم دا د یو سیاسي ابزار په توګه استفاده ترې نه وشي د دې کار نه. او دا سرګند حقیقت دی چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ سیاسي مشرانو تاسو وګورئ د تیرو دورو حکومتونو هم همداسې یو چلند درلود. د دوی اولادونو په بهترینو پانتونونو کې د نړۍ یا د دنیا لوست کاوه. تیر سیاسي مشران تاسو ته ښیم په بهترینو ځایونو کې د دوی اولادونو درس ویلو، په بهترینو پوستونو کې کار کولو، ډیپلوماتان وو، هغوی به کلیاقت درلود یا بی نه درلودو. دا اغل ته هم د خلکو هغه د هغو خلکو د اولادونو حق پایمال یا تر پښو لاندې و کوم چې دوی لیاقت درلودو، کوم چې دوی حق د زده کړې او تحصیل درلودو، خو متاسفانه یا یې واسطه نه درلوده، یا یې پیسې نه درلودې، یا یې پلار ورور خپل خپلوان چېرته په لویو پوستونو کار نه کوو چې د دې واسطه شي چې دوی هم وکړی شي د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړي. نن هم د همدغه مسله روانه ده. د طالب مشرانو اولادونه په بهر کې زده کړې کوي، په تېره بیا لونې، خو د موږ عام ولس خویندې او لونې د کور په کونج کې ناستې دي. دا بدمرغي یو څرګند حقیقت دی. دا نه تنه اوس، بلکې پخوا هم همداسې یو په اصطلاح ووایو یو خیانت روان و.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې په کور دننه هم د ښځو نجونو غږ څوک نه اوري. ورو ورو نړیواله هغسې لکه څنګه چې په کار ده د افغان میرمنو غږ نه پورته کوي. تاسو په خپله نجونو ته او میرمنو ته چې په افغانستان کې اوسي څه مشوره لرئ له دغه وخت نه څه رقم ګټه واخلي تر څو دوی ډېرې زیاتې شاته پاتې نه سي؟
دوی کولی شي په کور دننه هغه ورونه پلارونه یا هغه کسان چې تر دوی زیاتې زده کړې لري د هغو نه په کومک اخیستو مطالعه وکړي، خپل زده کړې ادامه ورکړي. که څه هم تاسو په کور دننه که څنګه چې یوه نجلۍ مکتب ته ځي یا ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته ځي، هغسې لوست او زده کړې نه کېږي. خو بیا هم د دې لپاره چې هغه د زده کړې شمه یې په ذهن کې خاموشه نه شي یا ګل نه وي او روښانه وي، مطالعه دې وکړي، کتابونه دی ولولي. او اوس که دوی لاسرسی ولري، اقتصادي وضعیت ښه وي، د انټرنیټ له لارې آنلاین زده کړې ډېر داسې پروګرامونه شته د آنلاین زده کړو له لارې، خپله دغه تشه ډکه کړي تر څو چې وګورو چې راتلونکي څه کېږي او دا فعلي وضعیت څه ډول بدلون مومي. آیا د یو بل ځایناستي نظام پر راتګ بدلون مومي؟ آیا دوی دغه خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکوي او د ښوونځیو دروازې پرانیزي، د دفترونو دروازې پرانیزي او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي؟ په لومړي کې دا ویل کېدل چې د نجونو او هلکانو صنفونه یا ټولګي به په پوهنتونونو کې بیل شي. هغو ته هم دوی حاضرې شو چې بیل دي شي، هیڅ مشکل نشته دی. خو ولیدل شول چې دا هسې خوشي یوه بهانه وه، او په اصل کې د نجونو محصولیدل په څلورو دیوالونو کې اصلي مطلب دا و چې نن سبا د ګورو ټولې په کورونو ناستې دي او د زده کړو، د لوړو زده کړو او د کار څخه محرومې دي له بده مرغه.
بله آغلی مایار، اکثره میرمنې وایي چې دوی که څومره خپل غږ پورته کوي، د طالبان حکومت د دوی غږ نه اوري، د دوی ستونزې نه ورته حل کوي، د ښوونځیو دروازې نه خلاصوي، دوی کار ته نه پرېږدي. خو بیا هم موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو اوسني حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي افغان نجونې درس وایي او میرمنې ښوونځي ته لاړې شي؟ تاسو ویل به ورته څه وي که دوی اوري که نه اوري؟ موږ او تاسو به خپل هلې ځلې کوو.
دقیقا زموږ هیله دا ده، شخصا زه دا وایم چې زده کړه په هر نارینه او ښځه فرض ده. د اسلام مقدس دین دا حق ورکړی دی چې په اسلامي حجاب کې، په د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی دا اجازه ورکړي د ښوونځي دروازې پرانیزي، لکه څنګه چې دوی غواړي په حجاب کې ښوونځي یا ټولګي دې بیل کړي. خو دا اجازه دې ورکړي چې زموږ خویندې او لوڼې زده کړې وکړي، دا د یوه هیواد د وروسته پاتې کېدو باعث یا لامل ګرځي. وګورئ نورو اسلامي هیوادونو ته، زموږ څنګ کې ګاونډی هیواد پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، د ایران نجونې په حجابونو کې ځي ښوونځیو ته، پوهنتونونو ته ځي، کار ته ځي. عربستان وګورئ، نور داسې هیوادونه، یعنی د نړۍ په کچه که تاسو وګورئ هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته دی چې یوه برخه د ټولنې چې هغه ښځې دي هغوی دې په کور کې نولي وي او د دې اجازه دې نه ورکوي چې دوی زده کړه وکړي. هیڅ نشته دی غیر د افغانستانه. نو زما هیله دا ده، زموږ د خویندو هیله دا ده په مجموع کې چې لطفا دې دوی ته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي، تر څو د خپلو ورونو تر څنګ کومه هغه تشه چې موجوده ده هغه ډکه کړي او د هېواد د پرمختګ، د هېواد د آبادولو لامل وګرځي، حداقل اوږه ورکړي. د کورنیو دغه خراب اقتصادي وضعیت چې دی، وګورئ که کله د یوې کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب وي، د هغو کورنۍ غړي هر بد عمل ته لاس پورې کوي یا لاس اچوي. دوی دې د مخه ونیسي او د ښوونځیو د دروازو په پرانیستو، د پوهنتونونو د کار د اجازې په ورکولو، د زمو خویندې پرېږدي چې خپله ونډه په ټولنه کې ادا کړي او دا تشه ډکه شي.
پوښه ما کټه وځي وای په دې ورسته کې چې کومې خځې د خپل رواني ستونزو د شریکولو لپاره اړیکه وسره نیسي، دا حالت د اندېښنې وړ ګڼي. په خبره کې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص نشي او میرمنو ته د کار زمینه برابر نشي، افغان خځې به په داسې ژور خپګان لا نور هم اخته شي چې بیا به د درملنې وړ نه وي.
دغه شرایطو کې زموږ په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د 12 سند اخیستل هم ډېر سخت خبره ده. له کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه حلول ډېر زیات سخت کار ده، ډېر زیات. خدا چې یو دمې داسې پرېکړه کېږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري. زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین کل زخپل ګورم او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهېږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلی وو، خو کله چې د دوی پر مخ
او په زغرد ویلی چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړم. ابو هریره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ هغه راغې بهر په بازار کې اعلان کړ خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې، منډه کې مسجد ته لاړ شئ. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله د وفات نه پس دا بازار ته راغی، اعلان وکړ چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شئ په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې په مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هریره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هریره ته موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بل دا خوونه کوي. معلمین دی او شاگردان دی، زده کوونکی دی او ښوونکی دی. نو ابو هریره رضی الله عنه ورته بجواب کې څه فرمایي چې همدغه زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پرېښی دی، د دې زمانې په اصطلاح باندې مونږ کولی شو چې مونږ ووایو چې مونږ علم ته، مونږ پوهې ته، مونږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio